Radio.
Radio Azadi. السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن سهارنی خبری مجلې ته خراغلست د نیم ساعت خبرونه د معمول پشان په خبرونو پیلېږي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وای په هرات کې د خځو لپاره د چادرې له جبري کول ورسته په دې ولایت کې د نوموړې ټولنې روختونونو ته د خځو د مراجعې کمه د خځو د مراجع کچه ټیټه شوې ده. له هراته یو شمیر خځو ازادۍ راډیو ته وویل چې له نږدې لسو ورځو راهیسې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو خځو او نجونو ته لارښوونه کړې چې له برقې یا چادرې پرته د له کوره بهر نه وځي. د بی پولې ډاکټرانو ټولنې پرون پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو دې ناڅاپي اعلان په ورځنیو چارو کې د خځو پر ګډون یو بل محدودیت هم ورزیات کړی. بیان زیاتوي دا پریکړه هغه خنډونه نور هم زیاتوي چې نتیجه یې اساسي روغتیایي خدماتو ته د ښځو پر لاسرسي محدودیت دی. په بیان کې راغلی دی چې له دې اعلان وروسته د نومبر د 15 او 18 ترمنځ د بی پولې ډاکټرانو د ټولنې روغتونونو ته د ښځو د مراجعې په کچه کې 28% کموالی راغلی. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو نیولې تر ورځني تګ راتګ پورې د ژوند په تقریبا ټولو برخو کې پر ښځو محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستان سره په سوداګریزو چارو کې د خنډونو د لرې کولو لپاره د ایران چابهار بندر ته پاملرنه ډیره کړې ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد اخونزاده تیر ورځ وویل په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د سوداګرۍ کچه 1.6 میلیارد ډالر ته رسیدلې. په داسې حال کې چې په همدې موده کې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه 1.1 میلیارد ډالر وه. خغلی اخونزاده ویلی چې د ایران ګمرکونه په مدرنو وسایلو سنبال دي او د افغانستان مالونو ته په بندري تعرفو کې 10% او د مالونو د ساتنې په برخه کې 15% تخفیف ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال مولا عبدالغنی برادر د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای بدیل ترانزیتي لارې پیدا کړي. متحده ایالاتونو او د مصر، سعودي عربستان او ترکیه په ګډون یو شمیر عربي هیوادونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د واشنگټن له لوري هغه وړاندیز شوی طرح ژر تر ژره تصویب کړي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې پلان تاییدوي. متحده ایالاتونو، قطر، مصر، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، اردن، اندونیزیا، پاکستان او ترکیه پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ کوي چې اوس مهال تر څیړنې لاندې دی او زیاتوي چې په دې برخه کې اقدام باید سمدستي تصویب شي. د دې پریکړه لیک مسوده چې فرانس پرس خبری اژانسی یو کاپی لیدلې د غزې لپاره د سولې د یو پلاوي او انتقالي ادارې د جوړېدو چې ټرمپ به له تیوریکي پلوه رئیس وي هرکلی کوي او د پخوانیو مسودو برعکس د یو فلسطیني دولت د جوړېدو احتمال ته اشاره پکې شوې ده. د متحده ایالاتونو د غزې اوربند نازک بللی او د جمعې په ورځ د دې پریکړه لیک د مسودې د نه تصویبېدو د خطرونو په اړه خبرداری ورکړ. په امریکا کې د غذایي موادو د نرخونو د لوړېدو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته ولسمشر ډونالد ټرمپ د غوایي د غوښې، رومي بانجانو او کیلې په ګډون پر لسګونه غذایي محصولاتو لګېدلې تعرفې لغوه کړې. دا معافیت به له پنجشنبې ورځې راهیسې د تطبیق وړ وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې معلومات ښیي چې په سپتمبر میاشت کې د غوایي د غوښې بیه د 15% او 18% ترمنځ، د کیلې بیه 1% او د رومي بانجانو بیه 1% زیاته شوی او په ټوله کې د مصرفي غذایی موادو په بیو کې 1% زیاتوالی راغلی دی. د رویټرز د راپور له مخې ولسمشر ټرمپ پر هیوادونو د بیلابیلو تعرفو پر لګولو سربیره امریکا ته د ټولو هیوادونو پر وارداتو د 10% تعرفې په لګولو سره د نړۍ سوداګریز سیستم ګډوډ کړی دی. او ګوګل شرکت د امریکا په ټکساس ایالت کې د کلاود او مصنوعي ذکاوت په برخو کې تر 2020 کال د 40 میلیارډ ډالر په ارزښت د پنګونې خبر ورکړی. د اعلان په ټکساس کې د ټکنالوژي په برخه کې د ټکنالوژي د دې لوی شرکت د پاموړ پنګونه خي. د فرانس پرس خبری آژانس خبر لمخه د اوپن ای آی شرکت چې د چټ جی پی ټی مصنوعي ذکاوت جوړ کړی په ټکساس کې د سټارګیټ په پروژه کې د 1500 میلیارډ ډالرو پنګونې خبر ورکړی. همدارس د فیسبوک او اوریکل په ګډون ګڼو نورو شرکتونو هم په ټکساس کې پنګونې کړې دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. نن شنبه ده د 1400 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب څلورشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 15 سره برابر ده. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. تاکل شوی چې د افغانستان د خزو ولسی محکمه له افغان میرمنو سره د روان چلند په اړه خپله پریکړه په نږدې راتلونکي کې د هالند په هاګ ښار کې اعلان کړي. پاکستانی چارواکو د بی اسنادو افغان کډوالو په اړه خبر ورکوونکو ته جایزې اعلان کړي دي. په یو بل راپور کې به د شکر د ورځې په مناسبت په افغانستان او نړۍ کې د دې ناروغي په اړوند معلومات درکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې فرانسوي چارواکي وایي په اروپا کې د ترهګرو ډلو د ګواښونو کچه کمه شوې ده.
داسې ښکاري چې له 2020 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزول لمړی موضوع ته ټاکل شوی د افغانستان د خځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه د دسمبر په 11 نیټه د هالند په هاګ ښار کې په یو ځانګړي غونډه کې د قاضیانو د یو پلاوي لخوا اعلان شي. د دې محکمې د تنظیمونکو په وینا دا پریکړه د عدالت غوښتنې او پر طالبانو د فشار لپاره یو مهمه وسیله ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان میرمنې وایي هیله لري چې دا پریکړه یو ځل بیا د دوی غاک نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو لا ډیرو فشارونو ته زمینه برابره کړي.
ټاکل شوې چې د افغانستان د ښځو د ولسی محکمې پریکړه د هالند په لاهه ښار کې په یو ځانګړې غونډه کې اعلان شي. د رواداري په نوم د بشري حقونو بنسټ مشر او د دې محکمې یو تنظیمونکی شهرزاد اکبر د نومبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د قاضیانو په لاوي بعد طالبانو د مشرانو د جنایتونو په اړه خپل وروستۍ پریکړه د دسمبر په 11 اعلان کړي. میرمن اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې دا پریکړه د عدالت غوښتنې او د طالبانو د جنایتونو د ځواب ویلو لپاره په یوې مهمې وسیلې بدله شي. د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یوه پیاوړې وسیله وي. د دې پریکړې څخه د طالبانو د جنایتونو د عادي کېدو د مخنیوي، د هغوی د رسمیت پیژندلو، د نه منلو تر کومه چې خپلو پالیسیو کې بدلون راولي، د ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره د هدفمند فشار او د بشري حقونو او مدني فعالانو د خوندیتوب لپاره کار اخیستل کېدای شي. یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم هیله څرګندوي چې دا پریکړه او ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو د زیات فشار لامل شي. یوې افغانې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې وویل شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
منایسی
یو دختر افغان ما امید درم کوي. د افغان انجلی په توګه هیله لرم چې د محکمې پریکړه مونږ عدالت ته وګام نږدې کړی. دا موضوع راته ډیره معنا لري ځکه چې د افغانستان د ښځو غږ لا هم اوریدل کیږي. که څه هم ډیره هیله ورته نشي کېدی، خو همدا چې د ښځو کړهونه په رسمي ډول ثبتېږي او اوریدل کیږي په خپل د هیله یو څرک دی. د یادونې ده چې دا درې ورځنۍ محکمه د دایمي ولسی محکمې یا پی پی ټی لخوا د اکتوبر 3 تر 10 پورې د اسپانیا په مادرید ښار کې تر سره شو. د محکمه قانوني اجرایي صلاحیت نه لري، خو د ښځو د بشري حقوقو د مدافعانو او حقوقي کارپوهانو شهادتونه راټولوي او مستندوي. هغه شهادتونه چې ډیری د جبري لادره ککولو، ربړونې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د نجونو پر کار او زده کړو د سختو بندیزونو او نورو سیستماتیکو سرغړونو په اړه دي، او د 2021 کال رئیس د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته رامنځته شوي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار پراخ محدودیتونه لګولې دي. دوی شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځولې، او په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې یې ښځې له کار هم منع کړې دي. خو طالبان تل دا کوي چې د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه دا چې افغان ښځو او هم نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
پاکستان د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره نغدي جایزه اعلان کړې ده. د ځینو پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې په پنجاب ایالت کې د پاکستانی پولیسو لخوا اعلان شوی چې هر هغه څوک چې د افغان ناقانونه کډوالو په اړه معلومات ورکړي، 10,000 پاکستانی کلدارې به ترلاسه کړي. لبلې خو د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې یو شمیر افغان کډوال وای ورسته لدی چې په ځینو ښارونو بریدونه وشول او پاکستان یې پر افغانستان واچوله. د دوی پر وړاندې د پاکستانی پولیسو عملیات چټک شوي او دوی له ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ځینو پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان د پنجاب ایالت امنیتي چارواکو د غیر قانوني افغان کډوالو دراټولولو، نیولو او ډیپورټولو په موخه هغو کسانو ته چې د دغو کډوالو په اړه ورسره معلومات شریک کړي نغدي جایزه ورکوي. که څه هم پنجاب ایالتي حکومت روس په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د څلورویشت نیوز ټلویزیون د راپور له مخې د پاکستان په پنجاب ایالت کې پولیسو اعلان کړی چې د افغان ناقانونه کډوالو په اړه د معلوماتو شریکولو په بدل کې اشخاصو ته به لزره پاکستانی کلداري ورکړل سي. د غرسنیو سره د پاکستان د لاهور ښار د پولیسو چارواکو هم په خپلو مرکو کې تایید کړی چې دوی په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو او نیولو بهیر چټک کړی چې ACC او POR کارتونه لري. د پاکستان امنیتي چارواکو په خبره دا ډول اسناد لرونکي وارد مخه د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه اعلان شوی دی، او دوی به په هیڅ صورت د هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورنکړي. پاکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال به وایي چې د دوی د نیولو، ځورولو او وستلو بهیر له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې وروسته له هغې په بېساري ډول چټک شوی چې په خبره یې د پاکستان په ځینو ښارونو کې په دې وروستیو کې بریدونه شوي او دوی پړه پر افغانستان اړوي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال یوسف خان چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په دې هیواد کې اوسیږي، د جمعې په ورځ د نومبر په 14 یې ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو په اسلام آباد کې د کورونو مالکینو ته خبرداری ورکړی چې پناه غوښتونکي او غیر قانوني کډوال له خپلو کورونو وباسي.
بس دغه یو خېل غدیو لاټري سره وزي کورونه خود باسينو کرایمن کور نه ملاويږي مخبل کور او کرایانه ملاوي به تروزي کور مو ټول لال روان دي درګر د وس کورونه باسلي دي مکمل هرسي ور د خالي ګړي کرایانه مي ور سر نستا چاسي کرایانه مو په پاکستاني ګارډ باندې جوړ کړو مخکي کیا چوري د انور یو په وزداريږي اعلان کړل کرایانه مو په غیر کور نه ملاويږي.
د لاهور ښار یو اوسیدونکو افغان کډوال چې نه یو غختل راپور کې نوم خور سي هم ورته وضعیت بیانوي.
حالات بالکل خراب دي، اوس چته وی منډي وروي بالکل پریوینو دکان را باندې رنگ سیستم ټول هر څه را خراب شي. نن پریوینو خپل وطن کې مو حالات نه دي سینو لار را باندې باندې مشکلات خوړې خډېر دي سیدا خو بس دا توان رواړه.
دوی وایي چې سلګونه خزي او ماشومان او د پخو مرلرونکو او ناروغان افغانان د سړکونو په غړ ناست دي او بے سرپناه او بدو بشري حالات سره مخ شوي دي، او د دوی په اړه معلومات شریکولو اشخاصو ته د جایزو د ورکړې خبره هم تاییدوي. که څه هم پاکستانی چارواکو له رسنیو سره خبرو کې ویلي چې یوازې هغو افغانانو ته د پاتې کېدو اجازه ورکړل سي چې قانوني ویزه لري، خو هغه افغانان چې د قانوني ویزو لارې د هیواد ته تللي او نورو هیوادونو ته د تګ په تمه دی را دي، وایي د پاکستان حکومت پرې د ویزو د تمدید بهیر درولای او د دوی د نیولو او زورولو بهیر هم تر بل هر وخت شدید شوی دی. په اسلام آباد کې میشتي ایوی افغان میرمنې چې د بریتانیا کیس لري د نوم نه خبرولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
پاکستان
په دغه هیواد کې د ای سی سی او پی او آر کارتونو مودې هم پای ته رسولي او لغوی اعلان کړی دی. د کډوالو چارو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې عالي کمیسیون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پاکستان یوازې د پنځشنبې په ورځ له دغه هیواده تر 10,000 ډیر افغان کډوال راایستلي دي. د دې کمیسیون په ټکو په ورته موده کې 304 اتیا نور کډوال له ایرانه یا په زور او یا هم په خپله خوښه راستانه سوي دي. دا کډوال د تورخم، سپین بولدک، بهرامچه، اسلام کلا او د نیمروز د ورېښمینو سرحدي لارې څخه افغانستان ته ستانه سوي دي. د پاکستان د افغانانو د جبري ایستلو لپاره اقدامات نږدې 2 کال مخکې پیل شوي وو، خو وروسته له هغه نور هم جدي سول چې په پلازمینه اسلام آباد کې د تیرې سې شنبې په ورځ په 14 کې 12 کسان مړه او 20 نور ټپیان سول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د دوی د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې روانه اونۍ د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد او تر هغه یو ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په وانه سیمه کې د دواړو ځوانمرګي بریدونو ترسره کوونکي افغانان وو. که څه هم د طالبانو حکومت تازه د دغو پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت په وار وار د پاکستان دا ډول اداوې رد کړې دي. د یادونې ده چې په پاکستان کې د روانې اونۍ د بریدونو پرې تحریک طالبان پاکستان پورې تړلې د جماعت الاحرار ډلې منلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پنځشنبې په ورځ د اسلامي همکارۍ سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح او مل پلاوي سره یې په لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د هواري لپاره پر خبرو ټینګار وکړ او ویل چې افغانستان د خبرو له لارې د شخړو پر حل باور لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې فرانسوي چارواکي وای او همدارس چیرونکي وای چې په اروپا کې د داعش او القاعده شبکې د ګواښونو کچه کمه شوې ده، خو اوس ورزو د اوکراین مسایلو ته په داسې حال کې چې د اوکراین پر ملکي تاسیساتو د روسیې حملې روانې دي، پر پلازمینه کیف او نورو ښارونو د مسکو پرونیو حملو یو شمیر کسان ووژل او د یوې امیندوارې ښځې په ګډون لسګونه نور یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی دي چې روسي ځواکونو پرون د 324 بی پیلوټ الوتکو او 300 توغندیو په وسیله پر دې هیواد حملې وکړې. ښاغلی زیلنسکي دا په تیرو څو میاشتو کې د روسیې د ډیرو لویو حملو له ډلې وبللې. زلنسکي ویل په سومي، اودیسه او خارکیف ښارونو کې هم ځینې ځایونه په نښه شوي دي. د نوموړي په وینا د اوکراین دفاعي ځواکونو 415 بی پیلوټ الوتکې او د 2 کنجال ډوله بالستیک توغندیو په ګډون د روسیې 14 توغندي شنډ کړي دي، خو هغه تایید کړه چې د کیف په 14 سیمو کې د توغندیو ټوټې راپریوتي او په لسګونه نور سیمو کې زیانونه اړولی دي. د اوکراین ولسمشر دا حمله وغندلې او زیاته کړه چې پترس کې لسګونه لوړ پوړیزې ودانۍ او روغتونونه سخت زیانمن شوي او د آذربایجان سفارت هم د سکندر ډوله توغندي په وسیله پنخه شوی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په دې برید کې د دې هیواد د سفارت یو دیوال نړېدلی او د پام وړ زیان وراوښتی دی. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تکاچنکو وایي چې پر پلازمینه او ځینو نورو ښارونو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو د پراخو حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او 15 کسان چې دوه ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د دې حملو په ترڅ کې د پلازمینې په بیلابیلو برخو کې د استوګنې سیمې په نښه شوي دي. بلخوا د کیف ښاروال ویتالی کلچکو ویلي دي چې د روسیې په حملو کې د دې ښار د روغتیایي مرکزونو، عامه ترانسپورت، دفترونو، پلورنځیو او موټرو ترڅنګ د استوګنې شاوخوا 10 اپارتمانونه هم زیانمن شوي. روسیه تل دا خبره رد کړې ده چې ګنې د اوکراین ملکي تاسیسات یې په نښه کړي. په داسې حال کې چې شواهد بل څه ښیي، پر اوکراین د روسیې یرغل د 2022 کال په فبروري میاشت کې پیل شو چې لا هم روان دی او له هغه راهیسې کیف د دې یرغل پر وړاندې د دفاع هڅه کوي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. پرون د نومبر 14 د دیابیت یا شکر نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ یو شمیر ناروغان او د دوی کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د دوامدارې درملنې توان نه لري. ډاکټران وایي شکر هغه ناروغي ده چې د انسان بدن پکې د ګلوکوز د مصرف توان له لاسه ورکوي، نو د وینې قند یا ګلوکوز کچه پکې لوړوي. شکر یا دیابیت ناروغي د ړوندوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو له اصلي لاملونو ګڼل کېږي.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نان سفید نمیخورم، دیگه شنباب نمیخورم.
درس کلنه عاطفه چې د درېو ماشومانو مور او د بامیان ولایت اوسیدونکې ده، له څلورو کلونو راهیسې په دیابت یا شکر ناروغي اخته ده. عاطفه د ازادي راډیو ته وویل دا ناروغي ډیری وخت د دې د ستړیا، تندې، لوږې، سالنډۍ، پرله پسې ادرار او ان بې حوصلګۍ لامل کېږي.
یک چهار سال میشه پیدا کرده. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی در پولیش.
زل تلو رو کلونو رهی سید شکر به ناروغی اختاییم. زده ناروغی در گولیو او یونانی بوتو پخوارلو کنترول بام. که در گولیو او رژیم للاری کنترول نشی، انسولی نخرم. که پده ناروغی اختاوی او چری بلاشی، هیچ شایم نشی خوارلی. باید پرهیز وکرم یا که در زرق وار در مل واخلم. باید هر چیری چزم لزان سر یوسم دیر سخته ده.
دوایی چه؟ د دې لپاره چې دا بخوانه روغتیایي کارکونکي و نو کولای سي په کور کې د خپل وینې شکر کنټرول کړي او خپل روغتیا ته متوجه وسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي. یکی
بسیار مریضی خطرناک است، خالم با وخت کم همدی شکر سرش میره، فشارشان بالا میره.
دا یوه ډیره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي د وینې فشاري هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه هم بیکار دی، اقتصاد هم ښه نه دی. شکر یې په وخت کنټرول نشي نو حالت یې ډیر خرابیږي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل بسي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولای سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. د نومبر 14 د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغي د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کېږي او د شکر ناروغي نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقي په ګډون شکر ناروغي سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغي د روڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکی فعالیت او د مخدره توکو له کارولو ډډه کول کولای شي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا وځندوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغي د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
امو دوای توصیه میشن از شام او را به شکل دقیق بخورن.
د ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه یو ساعت سپورت وکړي. دریم، د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هر شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو میر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,000,000 دی.
د نوومبر د 14 د دیابت یا شکر د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور مو اوریده. دا او نور راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دارو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دارو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم د دې خبرونې ورستای راپور. فرانسوي چارواکي او څارونکي وایي د داعش او القاعده شبکې د پام وړ وده کړې، خو په وینا یې د اروپا لپاره د ګواښونو کچه کمه شوې ده. دوی دا څرګندونې د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا د پاریس د خونړي برید د لسمې کلیزې په مناسبت کړي دي. هغه برید چې یو سلو دیرش تنه پکې ووژل شول.
فرانسوي چارواکي او څیړونکي په دې باور دي چې د داعش او القاعده اوسنۍ وړتیا لا هم د نړۍ امنیت ته یو ګواښ دی، خو زیاتوي اروپا کې د احتمالي خطر کچا کمه شوه. د دوی په وینا یو وخت داعش او القاعده وړتیا درلود چې کسان وروزي او د برید په مخه یې اروپا ته واستوي، خو په خبره یې منځني ختیځ په ځانګړې توګه عراق او سوریه کې د دغو ډلو ځپنې له هغوی دا وړتیا اوس اخیستې ده. فرانسوي څېړونکي او د جهادي ډلو کارپو میرس هیکر بیا له یوې بلې اندېښنې پرده پورته کوي. هغه دا چې اوس داعش او القاعده اروپا ته جنګیالي نشي استولی، خو په تبلیغاتو سره د اروپا دننه خلک خپلولی شي. هیکر فرانس پرست ویلي تازه په فرانسه کې د داعش له تبلیغاتو سره د تړاو په تور یو افغان تبانی ول شوی او په وینا یې دا د داعش او القاعده د ګواښونو په بڼه کې د بدلون یو نښه ده. فرانس پریس که څه هم ندی ویلی چې دغه افغان د کومې پیښې په تور چیرته او څه وخت نیول شوی، خو د هیکر په وینا له داعش او القاعده څخه الهام اخیستل د ګواښ یو نوې بڼه ده.
داسې ښکاري چې له 2020 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی، خو تر اوسه دې موضوع پر اروپا اغیز نه دی کړی. دوی که هدفي بریدونو هڅه هم کړې شنډه شوې ده. نن سبا الهام بخون کې ترهګري یو اصلي ګواښ دی. همدا څو ورځې وړاندې په فرانسه کې یو افغان ونیول شو چې د داعش له تبلیغاتو متاثره شوی و.
د فرانسې
او امنیتی چارواکي د نوم نه خودو په شرط فرانس پرسته ویلي داعش یو وخت سوریه او عراق کې ځاله او مرکزونه درلودل، خو په وینا یې اوس حالت لپخو لوېدلی. فرانسوي چارواکو دغه سرګندونې د نومبر په 13 د داعش لخوا د پاریس د خونړي برید د 10 کلیزې په مناسبت کړی دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش د 2015 کال د نومبر په 13 د پاریس د کنسرت پر یو سالون او شاوخوا رستورانونو او کافي شاپونو او دغه راز د فوټبال سټډیوم باندې وسلوال او ځانمرګي بریدونه وکړل. هغو بریدونو کې 113 تنه ووژل شول. د فرانسې د یو امنیتي سرچینې په وینا لوکومي ورځ چې 2019 کال کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مشر ابوبکر البغدادي او بیا 2022 کال کې په کابل کې د القاعده دویم نمبر مشر ایمن الزواهری ووژل شو، د دغه دواړو ډلو مشرتابه کمزوري شوه. د راپورونو لمخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل او د اسلامي دولت ډلې مشر ابو حفص الهاشمي القریشي د خپلو پخوانیو مشرانو الزواهری او بغدادي په څیر نوم او شهرت نه لري. د فرانسوي چارواکو په وینا دغه مشران اوس د خپلو ډلو سم مدیریت هم نشي کولای. د فرانسې وی امنیتي سرچینې د داعش د اوسنۍ شمیر په اړه هم ځینې ارقام ورکړي. دوی ویلي اوس مهال سوریا کې د 0 تر 1500 پورې داعش غړي فعالیت لري. په افریقا کې بیا د داعش د جنگیالیو شمیر د 6000 او 0000 تر منځ ښودل شوی دی. راپور کې د القاعده شبکې د غړو د احتمالي شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. په آسیا له هغې ډلې افغانستان او ایران کې هم د داعش بریدونو او ګواښونو ته اشاره شوې، خو فرانسوي چارواکو ویلي د طالبانو حکومت له داعش سره مؤثره مبارزه کړې ده.